درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یوه کنفرانس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کنفرانس به نن مازدیګر په څلور نیمو بجو پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کنفرانس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې له نن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیل شي او د رواني اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اوره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اوره او یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د روانې میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس چیلانی سره پر کتنې سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن څلور تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان محمد فرا مرزي، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوي حمله کې په مرستې تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوز وایي ځواکونه پرون یکشنبه د غزې په جنوبي برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبري وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ لازمي کولو ژوند ورتریخ کړی.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي نور قرض مشتراک.
د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نل لرلو له کبله د دې ولایت د بیلابیلو درو اوسیدونکي د یو بل پر ژبه نه پوهیږي.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي چې نور قرض موږ ته راځي.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکي وایي
لرونو نیکګانو شپه شپه ودانې اسونه ساتلو، خو وستې کاریزو دی وچوالی په خاطر باندې یو واسم خلکو باندې تکلیف ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمه ایز همکارۍ ابتکار په نوم یو غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوزی احمد تکل وای دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی و چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو امید ظاهرمل ته. ظاهرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلیر وشد کی ورسته هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمه ایز همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وايي غونډه کې به د چین، روسي، ایران او پاکستان په ګډون د غونډو او سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ګډون نه کوي او پر ځای به په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبه استازي او ډیپلوماټان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه خودل شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي پرون رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همدارس سیمه ایز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل ایکس پاړه د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خبرې کړي دي او لیکلي دي چې دوی حکومت غواړي د سیمه هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمه ایز همکاري همغږي کړي او د سیمه لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې دوی په غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې د سیمه سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمه هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د سیمه ایز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لرلو ته چمتو دي. خو څاروان صاحب غونډه داسې مهال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای ښکاري. وروستو دوه اونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونړ په سرکاڼو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید په اړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامي روزنه لیدلې وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې د یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پېژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سیوری جوت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصت یو ګټه واخلي.
ډېره مننه امید ظاهر مل. د کابل د دې غونډې او د ته ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنون کې هاشم وحدتیار نظر می پوښتلې ده. ښاغلی وحدتیار د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغو ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي.
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داس یو د حل لار ولټوي چې یو خواته هغه بیوزل فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنې په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی دغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره همزمانه، یعنی له 3:30 بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګاره ناستي. د چمن پرلت 3.5 میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي، نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو 3.5 میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. دویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانه یې، زنانو فاميلي ګرځي ډیر لستانه یې، پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوه، چولې وړې، دال وړې، برا وړې، پلمیټ وړې، د ورځې 500 500 تلور 500 دغه لګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې. موږ بل روزګار نشته دغه لغړتوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به دغه به چولې شي نه براوړې. موږ کور چې دي څه زره مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مخکې څه بیا لږ مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رئیسی خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې 3 تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. دویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستې او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبور یو قسم دین په قران کې په تناره والا سره ډوډۍ په پور وړو هغه ما دوه واره جواب را کړ دی مونږ مجبور یو ډیر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا دا ما د ځان سره وسټک لیکل دي یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس وو خو اوس د پولي تړل کې دوله کبله دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشاخی نشی مواد باندې اقتصادي دغه سکی او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو ور کې یو مور پلار خوند دی یو ور کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو یو تاریخ سیاله وم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د کار سړی نه څه نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچه ده چې نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناست یا یو لک پنځوس او شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم ګزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر وی پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوی دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنی کړي خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بی پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبه د ورځې نو وخت د جنوري په 28مه نیټه شوې د ځانمن شو کسانو دقیق شمیر و نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ورسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکټر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبې د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت ترورستي بلل او د غندنې ترڅنګ ویلي چې د خپل پلو د دفاع پټنګخ کې بل متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي او مان مخ کې ویلي چې دغه بریت د اردن په خاور کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاور کې دیره د امریکا پرې وی اډې شوی که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دی پټاګه شوی خو د راپورونو لمخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاور کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزو تام پکې دی راځي اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاور کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اندېره دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې هستوګن شوی هم هلته جلا ژبه ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي په دې اړه دا راپور واوري
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر اوسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دی واسر شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې باوجود دې چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نزدېواله په پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دوه سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګ دې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې دي شي
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
په غزنی کې هغه سانګ وهونکي او اس غلوونکي چې لسکونو کلونو څخه سانګ وهي وای رواني وچکالی په اساتنه پالنه اسقلونه او څنګه بد اخیزه کړی ده د یو ای پلرونو او نیکونو شپږ و اسونه ساتل خو په سني وخت کې چې وچکالی زیاته شوه یوازې یو اساتیا او د نورو زیاتو اسونو ساتلو توان نه لري د دې موضوع په اړه دا راپور واوري
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې سانګې وهل کیږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبه نه لیدل کیږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ سانګې وهونکې او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا 60 کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راهیس ته سانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې سانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ 8 اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زکته زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپه وو د نسونو ساتلو، خو اوس دې خوشکالی په خاطر باندې، د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې، نو اوس یو اسم خلکو باندې تکلیف ده. خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. 60 کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالۍ ده. دا یو یواز لکه فتحمات سیمه نه مهرباني وکوله په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلک ساتي چې شبکیان دي. اوله زه ساتم، غوا نه ساتم، مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم، اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی. خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو ځانه پیغام دی، خدای پاک وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوې چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکوونکي راتلل، هغه دلته مثلا مکاتب یې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لغوه سوي دي. یو سړی نشته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نشته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ سوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د فیدانی ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډیره خرابه ده. د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدمه چې ما ولدی خو دا کمپین کوي، دا خو د امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتی مال، دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرونې